द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
قدر منوریدونکو ستړي مسې دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی خبرونه ده. نن د جمعې ورځ کال 2014 د جون د میاشتې 3 نیټه ده. په پاکستان کې وخت سوې دی د ماخستن 10 بجې، په افغانستان کې سوې دی د ماخستن 9 بجې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 1 بجې سوې ده. د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه کې زم تاسو قربانا کلسوم کاکړ
او زه اشفاق مومن
تاسو په دې خبرونه کې شراغ لاست ویو. تاسو د پاره مهمه ریپورتونه او خبرونه لرو، خو ول درته ویو چې د خبرونو سرټکی سدي.
د پاکستان او افغانستان په ګډه پوله تورخم باندې په زرګونو افغانان اوس هم د پولي پوري غاړه په دې انتظار دي چې د پاکستان ته اوړېدو ورته لار ورکړي شي، خو د سخت مشکل سره د غلطه مخ دي.
او د امریکای خارجه وزارت د نړیوال ترهګری په سر کلیز ریپورت وای پاکستان د حقانی نتورک لشکر طیبه او جیش محمد تندره وډلو په ضد کوټلي ګامونه نه دی اخیستي، او دا چې دغه ترهګرو ډلو د افغانستان خلاف عملو لپاره د پاکستان خاوره استعمال کړي.
او د کال 2014 او 2015 لپاره د پاکستان کلیز بجټ وړاندې کړی شو چې پکې د پوز لپاره 12% اضافه شوی، او په قبایلي سیمو کې وایي چې 100 ارب روپۍ به لګي.
دا او یو نور شمیر رپورټونه به تاسو ته په تفصیل وړاندې کوو. په خبرونه کې موږ سره ملګری اوسئ.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ په شریکه پوله د تحفظ لپاره د پاکستان او افغانستان چارواکي په دې چلا شوي وو چې دغلته یو نوی نظام هغه مخې ته راوړي، او د دغه نوی نظام مخې ته د راوړو سره د تورخم په پوله اوړېدونکي راوړېدونکو افغانانو ته او پاکستانیانو ته یا پښتنو ته ډېر غټ مشکل دی. او د تیرو 3 ورځو راهیسې دغه ګامونه چې کله مخسته شوي دي په زرګونو افغانان یا پښتانه د پولي پورې غاړه پاکستان ته د راوړېدو لپاره په مشکل کې پراته دي. او د افغانستان چارواکي وایي چې دغه ګامونه چې د امنیت د تحفظ په نامه یې د پاکستان چارواکي بولي، دغه یو قسم له غیر قانوني او غیر یو قسم له غیر بشری ګامونه دي. دی ویلي دي چې د پاکستان او د افغانستان دغه پښتانه د یو بل نه د بیلولو کار څو واره وړاندې هم شوی خو ناکامه شوی دی. په دې د ډیور ډیو خبریال حقمل روان نور تفصیل د افغانستان څخه وړاندې کوي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستیال وزیر عبدالغفور لیوال له ډیوی رډیو سره په خبرو کې د اسنادو نه لرونکو افغانانو پر وړاندې د تورخم دروازې تړل د بشري حقونو او نړیوالو موازینو خلاف عمل په ګوته کړ. مرستیال وزیر وویل چې په دې وروستیو کې پر پاکستان نړیوال فشار دروستو په ترڅ کې د تورخم دروازې نه د تیریدونکو افغانانو باندې محدودیتونه وضع کول د پولې دواړو خواو ته د میش ولسونو لپاره د منلو وړ نه ده. دی تورخم دروازه چې له تیرو څلورو ورځو را په دیخوا د بی اسناد افغانانو پر وړاندې تړل شوی، لا هم دغلته یو شمیر مسافر د تورخم د دروازې د خلاصېدو په تمه پاتې دي. دا چې دوی له کومو ستونزو سره مخ دي له دوی نه به یې واورو.
نوم یې ملاخیل تورخم کې ولاړم ګیټ کې مراتیزونه مریضینه نه مې پرېږدي، ډېر مشکلات پیسې نهسته چې بېرته پلاس مجبرات څه وکړو چې لا نه څو په ځان دوا ونه کړو.
قانون وراثت خان تورخم کې مې ورنه مې پرېږدي ور ولاړې ماشومان خپله مریضی ما په ګرمۍ د ورونه جن واره واره غلو به تیس پر واخص ور پسر د بایرا سره کله ور وهلې کول کل دی ورونه
په همدې حال کې په ختیز زون کې د سرحدي لوا کمانډان سمنوال محمد ایوب حسن خیل د پاکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه سو هغه ناروغانو ته د ترخم لارې پاکستان ته د تلو اجازه ورکړل شي چې له تیرو دوو ورځو را په دې خوا په ترخم کې بند پاتې دي لومړی ځل نه دی چې د ترخم دروازه د اسناد نه لرونکو افغانانو پر مخ تړل شوی بلکې شاوخوا شل ورځې وړاندې هم دغه دروازه په بشپړ توګه د تګ را تګ لپاره د تړل کېدو څو ورځې وروسته په پاکستان کې د افغان سفیر او د پاکستانیو چارواکو د ګډې موافقې پر بنسټ بیرته پرانستل شوی وه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
قدر من اوریدونکو او کتونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. تاسو ته د پاکستان افغانستان پوله تورخم بارډر په حق له د افغانستان د اړخ ریپورت وړاندې کوي. اوس د پاکستان د اړخ تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. تفصيلات د ابراهیم شینواری په ریپورت کې.
د جون د اول نیټې نه د تورخم په پوله بغیر د قانوني سفري اسنادو افغانانو نه اجازه نه ورکولو د پاکستانی حکومت تګلاري عملي کېدو لوجې نن په درېم ورځ هم د تورخم په پوله د سختو امنیتي ګامونو په ترڅ کې د افغاني سفر کوونکو د اسنادو دقیقه څارنه کولای شوه. د حکومتي شمیرو له مخه د نوې پالیسۍ عملي کېدو سره په تیرو درې ورځو کې فقط 3,500 افغانان په قانوني اسنادو افغانستان ته داخله شوي. البته که څه هم د پاکستان له اړخه واپس تلونکو افغانانو کوم اسناد نشي کته، خو د نو بندیزونو له وجې او زیاتره په پاکستان کې میشت افغانان خپل هیواد ته واپس نه پدې ډډه کوي چې بیرته پاکستان ته راتلو کې به دوی ته بیا د پاسپورت او ویسي مشکلي. د تورخم په پوله موجود په پیښور کې میشت آصف نومي افغاني ځوان په تورخم پوله لګول شو نو بندیزونو په اړه ډیوه رادیو ته خپل خبرګون داسې په ډاګه کړو.
ماجر کارت چې کوم دی ماجر کارت باندې موسنه پری دی او یا شناختی کارت یا پاسپورت وي، نو زمونږ جی غریبانان او مزدوران یو بوش مونږ خو پاسپورت هم وسنه کیږي او دلته په پیښور کې 2-3 روپۍ پیدا کو زما پیدایشت پیښور دی په افغانستان خپل وطن دی، خو بیا مونږ نه وایو چې دې زینه لاړ شو اوس مجبور یو د کډې د پیسې نشته دی، مطلب 20-30,000 روپۍ لګي د دې زینه چې خامخا کډه اوچته زما خپل کورل ته په پیښور کې واړه ما شومان مېل ته دی زویم چې زلا شمال ته اوس یو دلته نه خواتل شو نه دی سرت تل شو.
د تورخم په پوله د غینوی بندیزونو په اړه څوره ځوړاندې د پاکستانی چارواکو لخوا اعلانونو با وجود نن هم یو لوی شمېر افغانان د پولي پوری غاړې نی افغانستان اړخ ته راجمع شوی بو او دغه افغانان چې پکې د ناري نو سره خزینه او ماشومان هم شامل وو په دغه تمه د پولي غاړې ته ټول ورس په انتظار وو چې شاید دوی له پاکستان له بغیر د اسناد او تلو اجازه ورکړي شي. د عامو خلکو په شمول د غینوی بندیزونو له وجې دواړو هیوادونو ته تجارتي توکو وړلو والا ترانسپورټران هم ډیر ځپلی شوی او د نیمولا نومي همدغه سي د لارې یو ډرایور څوک چې د پرون راهیسې افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دی ډیوه راډیو ته وویل.
ترانسپورت دا ده چې اوس زما یو کلینډر لاړو هغه طرف ته او روډ پاس یې وسره و لکه جی ټي ای وړو هغه طرف ته واپس نه را پرېښودو، نو هغه یو کلینډر زموږ د ګاډي هغه طرف ته اوس هم ایسار ده، بیا روډ پاس پاتې وغه سره په جیب کې ما بل ګاډي ته ورکا زبدلته وته ایسار شوم په پله په سر باندې غلم به زوالم، نو روډ پاس هم دا نه راواغسته بل ګاډي والا راوړ راته دا مشکل ده.
د پولیس سره نږدې ګمارل شوی د نېشنل لاجستیک سیل عملی ډیوه راډیو ته وویل چې په تیرو درې ورځو کې د پاکستان له اړخه تجارتي توکو نه ډک فقط 900 ګاډي افغانستان ته اوریدلې. د نو بندیزونو نه وړاندې به فقط د یو ورځې په کچه افغانستان ته د پاکستانی توکو نه ډک نږدې 3,000 ګاډي اوریدای شول. همدغه رنګ د ځایي ترانسپورټرانو په وینا د افغانستان اړخ ته ګمرک یا کسټم ودانۍ کې هم د زرو نه زیات تجارتي توکو نه ډک او ځینې تش ګاډي هم د ډرایورانو او کلرانو سفري اسناد نه لرلو له وجې ایثار شوي. د چارواکو په وینا د عامو خلکو تګ راتګ کمېدو سره سم د دواړه ګاونډي هیوادونو ترمنځ تجارت هم ډیر متاثره شوی. پاکستان له اړخه افغانستان ته تعمیراتي سامانونه او خوراکي مواد په لویه کچه وړی شي او د افغانستان له اړخه سوپسټون، کویله، وچه او تازه میوه او سبزیانې راوړی شي. د تورخم په پوره د عامو خلکو نه ترلاسه شو معلوماتو له مخه که څه هم حکومت اعلان کړی و چې ځای انتظامیې له اړخه د پولې دواړه اړخونو ته آبادو کورنیو له ورکړی شو عرضی د رهدارۍ په کارډونو به هم د پولې دواړو غلو ته تګ راتګ کولی شي. خو نن او پرون دغسې کارډونو لرونکو افغانانو له تورخم یا لنډي کوتل ته د تلو اجازه نه شو ورکولی. ځایي انتظامیې د تیر کال ستمبر میاشتې راهیسې نږدې 10,000 دغسې عرضي کارډونه جاری کړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، تورخم، خیبر ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس آف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
د پاکستان بلوچستان صوبې په قلعه عبدالله، قلعه سیف الله او په پشین کې د بدامنیو پر ضد، د غواکاریو پر ضد باندې کاروباریانو احتجاجي مظاهره کړې ده او دغه احتجاج په ترڅ کې دی افغانستان ته لویه د کاروبار لار هم تړلې ده. په دغه حق لبنې ویډیو راپور تاسو ته زمونږ د ډیوې رادیو خبریال نعمت الله سرحدي وړاندې کوي.
د دغه احتجاجي لاروینو له وجې سیدي د پاکستان او افغانستان تر مابینځ کومه لویه لاره ده، هغه سي هر قسمه ترانزیټي موټران د دغه لارې څخه ځي، نیټو سپلای ځي او د ترانزیټ کوم نور د اکسپورت امپورټ موټران دغه دغه لارې څخه ځي. دغه وخت دغه مکمله بندې زه په خپل دغه وخت د درکوژا په مقام نه ولاړ یم. دلته لیدل کیږي سپسوونو موټران ولاړ دي، مسافر موټران ولاړ دي، سپدغه کې دي مسافر کوم دي، هغه ډېر غټو مشکلات سره مخامخ دي. خو زما سره دغه وخت د دغه آل پارټیز کوم نمائندگان دغه موجود دي. د دې سبب پښتو نیو کو سایه حکومت د بار فوار وار ډیډلاین کیسم تاریخ ورکړی وسم تک در څو پر دغه تجاران ریه نسی. خو در هغه پر بې نور احتجاج سخت کی او دغه وخت پر دغه سخت احتجاج باندې د مجبور سی دي. د دې سبب نور پښتو نیو کو
او د سیمه چارواکي، د عیلت چارواکي دا په امنیت راوستلو کې پات راغلی دي. زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ سوداګر ولې تښتول کیږي د پیسو د پاره. کچيري د دې اغواکارانو او د دې غلو مخنیوي چارواک نس کولای، نو موږ یو خاص کوو چې په کلنیز بودیجه کې دي د دې انسانانو تښتونکو د پاره دي پیسې کښېښول سي، بیا د دې کاروبار جوړیږي. دوی د تښتیا غواکاران او ایالتي چارواکي دي و دې تاوان ادا کوي.
صبح کې دوه حکومت چلیږي، یو جمهوریت حکومت دی، یو امرانه سوچ والا خلک دي. هغه امرانه سوچ والا خلک دلته یو پاکستان باندې یو داسې ماحول جوړوي چې دا ښار ویبسې ته پاواله کې په دا ښار کې به دامنې راولي. نو جمهوری خلک سیدي هغه ټوله سره متحد دي دا ښار د بچاوېدو دپاره. نن دا د پرامن احتجاج کړی دي.
موږ په ښار کې د ډېر مودې راهیسته بېخي زیاته بدامنی ده. دی ورځ نه چې انسانان اغوا کیږي نو په هغه کې نن یو وژلې هم غورځولې. هغه دا موږ ته معلومه ده چې دا جامبوج کر افیشل غلې دي، دا عام د ګلیانو غلې نه دي. ته دې وارداتونه سیدي هغه افیشل معلومیږي او د دې درپشا یو ډېر غټ پاورس ده. نو لهذا دغه غلوس د وجه سره موږ دا ټول شاراوي بند کړی دي او بیا بندو غیر مینه مدت تک به بند چې دا سات زمش خلق نسی اله او دا غواکاران مشته هم حوالہ نسی.
لکه څنګه چې دغه احتجاج کوونکو دغه غشتنه د حکومت څخه درلوده، دلته د سیمې څخه کم برمتسوي ځوانان دي یا تاجران دي هغه دی پوری تور پر ریاکړل سي. خو زه دا خبره کوم دغه وخت دغه چمن سره د شار ګوټ سره دوه ورځې وړاندې کم ځوان اغواسوي برمتسوي دغه نن سي د تشدد پر سوي لاش د برامت سو لیویز هسپتال ته راورساوي. خو دغه وخت در څلور پورې اوس هم د سیمې خلک سیدي د غواکارانو په قبضه کې دي. دوی تښتولي دي، د دې سره دي او دوی د دې پر دغه پر سر باندې تاوان غواړي. ځکه چې د دغه احتجاجونو له وجې سه د بلوچستان ایالت دا درې سره ضلع سي دي د دومره غټې نارامۍ ښکار دي. هر سړی دغه وخت امسوسوي د ده تاپوس دي کولو کې حکومت ناکامه شوی دي. نعمت الله سرحدي، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، ټي وي، چمن.
مینه اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبری خبرونه ده. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت لخوا خورسوي راپور کې ویل سوی چې پاکستان وس هم د ترګرو ډلو حقانی نت ورک د پنجاب لشکری طیبه او جیش محمد ډلو په ضد کلک ګامونه نه پورته کوي. په دې هکله تاسو ته تفصیلات وړاندې کوو د اورنګزیب خان په ریپورت کې.
د امریکې بهرنی چارو وزارت د ترهګرۍ په اړه خپل یو رپورټ کې په پاکستان یو ځل بیا دا تور لګولی دی چې لا قانونه ګرځول شوي تنظیمونو خلاف پاکستان کلک ګامونه نه دي پورته کړي. او افغانستان کې اوس هم یو شمېر بریدونه د پاکستان په ځمکه موجود دې تنظیمونو پټ ځایونو نه شوي دي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د رپورټ کې ایران باندې دا تور لګول شوی دی چې ټولو نه زیات ترهګر ډلو مرستې کوي. پاکستان په هکله دا رپورټ وایي شمالي وزیرستان کې ضربیازب عملیاتو له وجې القاعده کمزوره شوې ده، خو اوس هم پاکستان کې د ترهګر تنظیمونو پټ ځایونه موجود دي او پاکستان ځمکه د افغانستان خلاف استعمالیږي. رپورټ دا هم وایي پاکستان له قانونه ګرځول شوی حقانی نیټورک لشکرې طیبه او جیش محمد په ضد کلک ګامونه نه دي پورته کړي او پاکستان کې د میډیا کنټرول ادارې لشکرې طیبه سره تړلې جماعت الدعوه او فلای انسانیت په میډیا کوریج بندیز خو لګولې دي، خو حکومت دا تنظیمونه د چندې راغونډولو نه دي ودرولې او پاکستان کې لشکرې طیبه او جیش محمد په ښکاره وجود لري او کار کوي. د غشن پاکستان ځای طالبانو یا تحریک طالبان پاکستان پر ضد خو کاروای کړي دي، خو افغان طالبانو او حقانی شبکې پر ضد یې غوښتونکي کاروای نه دي کړي. پاکستان کې د تنظیمونو کردار په حق له څېړنکار عائشه صدیقه وایي چې امریکې خارجه وزارت رپورټ کې په پاکستان لګول شوي تورونه په ځای دي، ځکه چې پاکستان ډېر تنظیمونه د خپل ستراتیژیکي مقاصدو لپاره استعمالوي.
جو ہے اگر آپ بین نہیں بھی کریں اور وہ اپنے کام کرتی رہے، آپ نے دیکھی نا لشکر طیبہ ہے، جماعت الدعویٰ ہے، ان کی ممبرشپ بھی ایک ہی ہے، ایک جو تھی وہ آپ کہتے ہیں کہ جی صرف لڑنے کے لیے تھی اور ایک جو ہے وہ صرف فلاحی کاموں اور اپنا اس کے لیے ہے، لوگوں کو کنورٹ کرنے کے لیے ہے، پریچنگ کرنے کے لیے ہے.
دوی وی یواز بندیز لگول کافی ندی، لکه چیلنج کری ته به باندې بندیز ولګی دو نو دوی جماعت دا وپنوم کار پیل کړو. پاکستان ته پکار دی چې داسې تنظیمونه د کار کولو نه ودروي. یو بل دفاعي سړنکار بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر وای ترهګر تنظیمونو پر ضد یواز پاکستان ته ټول کاروي کول به ځکه ممکن نه وي چې طالبان او حقانی شبکه پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې موجود ده. البته پاکستان ته پکار دی چې هغه تنظیمونه چې دلته فرقایز نفرت خوروي او سن سره شکل د لوی ترهګر تنظیمونو سره تړلې دي، هغه خلاف د سخت کاروي وکړي.
یقیني خبره ده چې کوم سکتوریانزم دی یا د سانی تنظیمونه چې کوم دی یا نېشنلیستک چې کوم دی یا هر هغه تنظیم چې هغه داسې سیزونو له هوا ورکوي، دا وی مخنیوي نیول ضروري خبره چې پاکستان د استحکام لپاره او پاکستان کې امن دا وصوله لپاره او نړۍ کې هم امن دا وصوله لپاره او خصوصا پاکستان لپاره خو ځکه ضروری دی چې یو خپل خپل له هوادونه د دغې د وجې نه ډېر زیات تباه او برباد شو، لکه څنګه په شام دی یا دغې نه لیبیا ده یا عراق دی یا دغې نه پس افغانستان هم دی او پاکستان کې هم دغه حالې ځلی نو د دغې نه به ملکونه تباه کیږي.
د امریکې خارجه وزارت د رپورټ کې ترهګر تنظیم آئی ایس آئی ایس یا داعش په حق لویل شوی دی چې زور یې نیولې دی او لیبیا نه علاوه پاکستان، افغانستان، نایجیریا او بنگلاديش کې هم ځان ښکاره کړی دی. دغه شان ایران، حزب الله او نور تندرو وډرو مالی مرستې جاری ساتلې دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خدامنردونکو، تاسې د اورنګزیب خان دغه راپور واورېد چې وایي د امریکا لخوا تر دې وخته چې کومې مطالبې دي پاکستان په هغې باندې غوږ ګرولو ته هم تیار نه دی او امریکا وایي چې پاکستان باید د حقانی او دغسې په دغه ملک کې لشکرې جنگ وي او لشکرې طیبه نورې چې کومې ډلې دي چې هغه د پاکستان دغلته کې اسټیبلشمنټ یا استخباراتي ادارې یا خپل چې کوم دغه انتظامیه ده هغه یو قسم له هغې ته پناه ورکوي. په دغې باندې دغه تورونه په مطبوعاتو کې وخت په وخت لګیږي، خو د پاکستان حکومت وایي چې موږ کراس د بورډ ټولو خلاف عملیات کوو، یعنی موږ په دغه ترهګر یا وسلواله ډلو کې کم تفریق نه دی کړی. نو اورو چې پیر زبیر شاه صاحب په دغې حقله باندې څه وایي. زموږ د ډیور ریډیو همکار د نیویارک نه موږ سره ټلیفون د لارې ملګری دی، ورته هرکلی کوو. پیر زبیر شاه صاحب، ستړي مشئ. ډیره مننه ستاسو. پیر صاحب، د امریکا له خوا دغه مطالبې وخت په وخت مخې ته راغلي، دغه غوښتنې وخت په وخت مخې ته راغلي، د پاکستان جواب همدغه یو دی، وایي چې موږ د ټولو ډلو په خلاف بغیر د کوم تفریقه عملیات کوو لګیا یو. بلاخر پاکستان به کوم ورځ دغه ته غاړه کیدی او کنه امریکا خواسي هم اوس د پاکستان نه لګیا د خپل لاس راکاږي، او داسې خو به نه وي چې ګنې دغه سي پاکستان نور هم یوازې کېدو اړخ ته روان دی.
جی بالکل، دا چې کوم رپورٹ راغلی دی دې کې په مکه خبرې دوی کړي دي، چې کوم مونږ په پاکستانی میډیا مرویدل، مونږ په خپل سترګو قتل، چې کوم پاکستان عملیات شروع کړي او ترهګرو خلاف، اسپیشلی چې کوم 2016 کې د تحریک طالبان خلاف چې کوم دوی اکشن اخیستی وو، هغه کې مونږ دوی ولیدل چې هغوی کې دوی خالي تحریک طالبان نښه کړولې، چې تحریک طالبانو پاکستان کې دننه حملې کولې، او نور داسې ګروپونه لکه لشکر طیبه شوا، جیش محمد شو، دین الله حقانی شبکه شوا ډیره مهمه، هغوی ته دوی اسم نه ویل. نو دې رپورټ کې هم دا امریکا بیا دا یو کیسه ظاهره کړې ده چې پاکستان کوم تفریق اول ورځې نه شروع کړی او دې ترهګرو ګروپونه کې هغه تفریق اوس هم جاری دی، او داسې عملیات یې نه دي کړي هغه ګروپونه خلاف چې کوم په امریکې، افغان او انډیا چې کوم ټارګیټس دي، په افغانستان کې هغوی چې کوم انټرسټ دي هغوی ته نقصان رسوي. نو دا باندې دې رپورټ نه پس په پاکستان باندې چې کوم یو دباو چې کوم مونږ وینو په کانګرس کې F-16 والا 16 جازونو ډیل هغه شو، دین علاوه فنډینګ کې ورته کمې راغی چې کله پورې هغه مشروط کړل په داسې عملیاتو سره چې هغه اسپیشلی حقانی شبکې په خلاف عملیات واخلي. نو داسې رپورټ سره به هغه دباو کې مزید اضافه راځي او پاکستان به مجبوره کوي چې دوی بلا تفریق ټول ګروپونو خلاف اکشن واخلي.
بل پیر زبر شاه صاحب، هغه دا خبر هم کړی دی چې ګینه په افغانستان کې چې په تازه کې دغه کمی حمله شوې دي، دغه په شا باندې هم د پاکستان وسلوالو هغه کړی دی او یا د پاکستان خاوره استعمال شوې ده، د پاکستان او د افغانستان ترمنځ هم په یو بل باندې هم دغه نیوکه کیږي چې د یو بل خلاف د غزمکې کارول کیږي لګیا دي. دغه خبر د افغانستان او د پاکستان علاوه د امریکې لخوا دغه خبره مخې ته راتلل، دا بګینه پاکستان باندې نور هم فشار زیات کی او کنه پاکستان به هم په دغه باندې سترګې پټی کی؟
نو پاکستان باندې خو دې ما څنګه وي فشار په زیات دی او په زیاتیږي، او پاکستان مو مخکې ویل چې د پخاور باندې د فرګر نشته، خو مولې دل چې دلته مولا اختر منصور هم په دلته مر شو، دین علاوه وسام بن لادن په پاکستان په خاور پیدا شو، دین علاوه نصیر الدین حقانی چې کوم حقانی شبکې ډیر بنیادی غړی او سراج الدین حقانی رور وا هم په پنډ په باراکو کې اسلام آباد سره تمر شو. نو پاکستان او څنګه تاسو ویل چې اکثر حمله چې کومې دي هغه د رپورټ کې وایي چې قبایلي علاقو نه شوې دي یا پاکستان خاور استعمال شوې ده، او پاکستان خاور اوس هم استعمالیږي لګیا ده چې هلته صرف خالی ٹریننگ نہ دین علاوہ ٹرینر منصوبہ بندی کی گی لگیا، دین علاوہ فنڈ ریزنگ کی گی لگیا دے. نو پاکستان باندې بخام خا فشار زیاتی گی، خو مونږ به ګورو چې آیا پاکستان دین مخ کې هم په فشار وو، او مونږ به دا ګورو چې آیا پاکستان اوس هم تیار دی چې کوم د بنیادی اختلافات د افغانستان سره امریکای سره په افغانستان کې چې هغه یو سایډ تکی دی او د سولہ او د امن لپاره کوشش وکړي. او ماته نخ کاری چې اوس دا سټیم راغلی دی چې پاکستان به داسې وکړي شي.
ډیر مننه پیر زبر شاه صاحب، تاسو
ډیر
مننه.
قدر منور دنکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی و ریډیو او ټی وی خبرونه ده. د پاکستان د راتلونکي کال بجټ 2014 ولسم لپاره وړاندې کړل سو، په دې کې څه تفصيلات وو؟ زموږ همکار نفیس ټکر سره زموږ بل همکار شعیب زاده خبرې کړې دي، دا ویډیو رپورت تاسو ته هم وړاندې کوو.
ګران اردوونکو، د پاکستان د اقتصاد وزیر سغرار یو سوچ به وړاندې د پاکستان د کال 2014 ولسم وفاقي بجټ چې کم دی هغه وړاندې کړی دی. په دغه باندې موږ څېړنه کوو د خپل همکار نفیس تکر صاحب سره. نفیس صاحب، که دې بجټ ته وګورو د سبو لپاره په دې کې تاسو وینئ؟
بجټ ته هر څوک د خپل نظر نه ګوري، که د یو پښتون اقتصادي څېړونکي لخوا نه ورته زه وګورم، نو په پاکستان کې بجټ یو څو شیانو ته ځي. هغه کې یو د پاکستان پوز دی، کارخانې دی، زراعت دی، حکومتي او شخصي کارکونکي دی او تجارت دی. دا یو څو غټ شان دي چې هلته پیسې ځي. نو که موږ په هغه حساب باندې ګورو د پاکستان په پوز کې 2% د پنجاب صوبې نه دي. نو زمونږ د دې بجټ 800 بلین روپۍ چې دي، عرب روپۍ، دا د فوز د پاره کې خودی شي. دې معنی دا شو چې دغه پیسې به پنجاب صوبې ته ځي. دغه شان کوم ګورو د کارخانو د پاره چې کوم مراعات اعلان شوی دي، کارخانې په خیبر پښتونخوا کې نشته، په بلوچستان کې نشته، په فاټا کې نشته، د سند په کراچۍ ښار کې چې دي هغه اوس هو بیکار شوی دي، ډېرې پکې بیکار شوی، ځکه چې هلته حالات دومره خراب شوي چې هغه کارخانه دار هم خپل کارخانې وړي دي پنجاب صوبې ته. نو هغه ګټه هم د پنجاب صوبې کارخانه دارو ته چې په سیالکوټ، فیصل آباد، لاهور دغه ځینې کې کارخانې دي، هغوی ته به زیاته ګټه رسي. داسې که بیا موږ ګورو زراعتو ته، د پاکستان زراعت چې دي هغه ډېر شان دي ورکې، خو اقتصاد د زراعتي د زراعتو اقتصاد هغه په پنبه باندې ولاړ دی. پنبه په خیبر پښتونخوا کې نه کیږي، په بلوچستان کې نه کیږي، په سند کې په ځینو برخو کې کیږي، خو د ټولو نه زیاته پنبه په پنجاب صوبه کې کیږي. نو چې څومره مراعات ورکړل شوي دي، نو هغه به هم د پنجاب زمیندار ته زیاته هغه ته ورکړل کیږي. دغه شان په دې بجټ کې زراعتو لپاره 200 بلین روپۍ، 200 ارب روپۍ په بینکونو کې به وي، دا به خلک قرض اخلي. نو هغه قرض هم زه فکر نه کوم چې د مومندو د قبایلي سیمې یا د مردان کوم زمیندار به دغه پیسې واخلي د بینک نه. دا پیسې به هم غټ غټ زمینداران یا واړه زمینداران د پنجاب صوبې اخلي، یا به چې دی نه د سند صوبې د ځینې غټ زمیندار کورنۍ چې دي هغه به هغه قرض اخلي. او د وړو زمیندارانو دپاره زه د بلوچستان دپاره پکې یو ښه زیری وینم، او هغه دا دی چې د هغه زمینداری چې هغه به اوبه خور به په بجلی باندې کوو، په ټیوبل باندې به کوو، د هغې بجلی نرخ چې کم دی هغه د یونټ په سر باندې اوس 15 روپۍ او 15 پیسې شوی دی. نو د هغوی دپاره بجلی یو څه ارزانه شوې ده. دغه شانې په فصلونو کې چې کم دا ماشی چینجی پیشکۍ دي، د دې د وجلو دپاره چې کومه مساله ده هغه کمه شوې ده، د هغې بیه کمه شوې ده. او یو بل غټ کار یوریا چې ده هغه هر یو زمیندار استعمالي، ګنو کې، تماکوانو کې، هره بلا کې هغه استعمالیږي، د هغې بیه چې ده هغه 300 روپۍ کمه شوې. د یوریا یوه بوجۍ چې ده هغه به اوس په 400 روپۍ باندې وي.
مالی یا ټیکسونو کې 1% اضافه شوې ده، دغه اضافه به په ګرانۍ څومره اثر وکړي؟
داسې چل چې پاکستان کې په 180 میلیونه خلکو کې یوازې 2 میلیونه خلک مالیه ورکوي. نو مالیه زیاتې شوې، 1% مالیه سوا شوي دي. اوس به 1,000 ارب روپۍ د مالیو د لارې راځي. خلکو ماغه دي، شیانو ماغه دي، او مالیه زیاتې شوې، مطلب یې دا شو چې د شیانو بیې به زیاتېږي. که اوړه دي، که وریجې دي، که خوراکي تیل دي، که شربتونه دي، د دې ټولو شیانو بیې چې دي هغه په دې نوي بجټ کې سوا شوي دي. بل خبره دا ده چې پاکستان مالدارو خلکو یو بل چل زده کړی دی، هغه دا دی چې دوی مالیه د مالیو نه پیسې پټوي. پاناما تاسو لید پاناما رسوي کې خپل د نواز شریف کورنۍ، د وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ چې د هغه هم په هغه کې شامل ده، پیسې بهر وړي دي چې په پاکستان کې مالیه ورنه کی. نو په زړو خلکو باندې نوي مالیه لګول او بیا هغه سیوا کول هم مانسه لري، مانوم دا لري چې دا هر یو شیز بیا چې دا هغه به سیوا کیږي. تر اوسه پورې چې موږ ګورو په ډیرو کم شیانو باندې دا مالیه یا زړه په زړه پاتې شوي، یا کمی شوي دي، یا ختمی شوي دي. په هغه کې یو مئی هم شامل دی، د مئی د پاره چې دی هغه کمی شوي دي. زیات امکاندار چې خلک هغه سیندونو ته نږدې اوسیږي یا د مئی شوق کوي، نه هغه ته به مئی یو څه ارزان په لاس ورځي.
اوسنی بجټ کې د تیر کال د بجټ سره موازنه کو، نو دې بجټ کې حکومت ته کم چیلنجونه دي؟
موږ به مثال د تیر کال ورکو. تیر کال دوی ځان ته د 15.5% گروت، یعنی د اقتصادي پرمختګ چې کوم دی هغه کې خوده و، خو دوی هغه هدف تر لاسه نه کړ، هغه یوازې 0.5% و. دغه شان په زراعتو کې دوی ویل چې موږ به 3.9% په مخ کې ځو، هغه منفي تراکوس شو، منفي 0.9% زراعت را کوشش. زراعت خو تیر کال بالکل تباه شوی دی پاکستان، هغه ته هغه په لاندې باندې راغلی دي. دغه شان دوی ویلو چې موږ به گرانی چې دا هغه به 6% ته راغورځو، خو گرانی چې دا هغه نور هم په لاندې په بره باندې تللې ده، هغه هغوی ونه شو خځولې. داسې که موږ ګورو د بجټ خساره، یعنی بجټ چې کوم آمدن او کوم خرڅ دی هغه چې یو شانتي نه وي، نو بیا هغې ته د خسارې بجټ وایي. د پاکستان حکومت تیر کال هم د نورو ځینو نه پیسې راوړي چې خساره پوره کړي، او سخت کال بیا هم د نورو ځینو نه پیسې راوړي چې خساره پوره کړي. نه پروس کال هغه حد پوره کړ، او نه داسې ښکاري چې را روان کال کې به هم دوی دغه حد پوره کړي. را روان کال کې به دوی هم آی ایم ایف
ورلد بینک چین او نور ملکونو نه پیسې قرض اخلي یا به ته گرانټس اخلي چې هغه هدف پې پوره کړي. او داسې که موږ وګورو د مالیو راغونډولو چې کوم هدف دی سخت کال ځان ته کېښو د 1000 اربه روپۍ په روس کال یې نو پوره کړی او سخت کال هم ځینې وینم چې دا به پوره کړي.
د پاکستان قبایلي سیمې او د پښتنو سیمو لپاره په دې بجټ کې څه د پرمختیا منصوبې شته؟
دوه ښې خبرې شته. یو دا چې د امیر باشا چې کوم د اوبو ډیم دی د هغې دپاره 2 بلین روپۍ مقرر شوي، را روان کال کې په دې باندې لګي، په دې ډیم باندې کار روان دی، نورې پیسې هم ورته ورکړې. دې سره به دا کار وشي چې د خیبر پښتونخوا د ګلګت بلتستان چې کوم د اوبو د بجلی نه کومې پیسې راځي یا به نور هم سوا شي او بجلی به هم پاکستان کې ډېره شي. یو به دا کار دی. دویم کار، تاسو د قبایلي سیمو خبره وکړه، د قبایلي سیمو لپاره 1000 بلین روپۍ یا 1000 اربه روپۍ کېښودي شوي دي، خو په دې کې زیاتره پیسې به په امنیتي چارو کې لګول کېږي. تیر کال هم په ضرب از باندې 1500 اربه روپۍ لګېدلې دي، نو په دې 1000 اربه روپو کې هم امکان ډېر زیات دی چې د پوځي کاتو کې به هغه پیسې ولګي، په ډس کولو کې، په امنیت ساتلو کې، څوکیدارۍ کې، په دې کې به ډېرې پیسې ولګي. او چته لګي ډېرې پیسې به د دیوال جوړولو، د سکول د دیوال کمرې یا سړک جوړولو کې به ولګي. نو داسې ډېر پرمختګ زه په هغه کې نه وینم، ځکه چې امنیتي چارو کې به ډېرې پیسې لګول کېږي. یو ښه کار پکې دا شوی دی چې د عام سړي چې کم مزدور سړی دی هغه دپاره د میاشتې تنخواه چې ده هغه 1400 روپۍ کړي، که څه هم په 1400 روپۍ باندې هم کار نه کېږي. د تیر کال نه دا 1500 روپۍ میاشت وه او سخت کال 1400 روپۍ میاشت. او بل ښه کار پکې دا شوی چې د غریبو خلکو لپاره بې نظیر انکم سپورټ پروګرام، د هغې دپاره هم پیسې ډېرې شوي دي. اوس 1500 اربه روپۍ د هغې لپاره کېښو دي او هر هغه سړی چې په دغه پروګرام کې رجسټر دی د مخکې نه به اوس ډېرې پیسې.
ډېره مننه نفیس صاحب. ګران اوردونکو، موږ سره اوسئ. د پاکستان د دغه وفاقي بجټ په هکله باندې نور تفصیلي مرکې او رپورټونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا د مالیه چارو وزیر مظفر سید په دغه حق لباندې څه وایي؟ هغه وایي چې د تیر کال په بجټ کې 55 بلین روپۍ لا اوس هم مرکز خیبر پختونخوا ته نه دی ورکړي. په دغه باندې راځي چې نور تفصیل د ارشد مومن سره د هغې په دغه مرکه کې وګورو.
وفاقي بجټ پیش کیږي، موږ توقع لرو چې د صوبه خیبر پختونخوا یو حساب هغې ضرور کړي. په پی ایس ڈی پی کې زمنګ د اے پی سی سی د میټینګ مطابق چې کوم ډاکومنټس ماته میلاو شو هغوی زمونږ یو منصوبه نه شامل کړي. ما بیا په هغه میټینګ کې احتجاج وکړو او د هغې په نتیجه کې دیو موږ سره خبره وکړه، خو په 2 ورځې پسې بیا راته کنفرم کړه چې د جنډ نه تر د کوهاټا پورې د سی پیک روټ او بیا د زمونږ چې کومه هائی وے ده انډس هائی وے، نو د دې د 4 لائن کولو د هغې منظوري په دې کې وشوه. د دې پېښور د ګریټر واټر سپلای دی سکیم منظوري پکې موږ ته کړې ده، او دې نه علاوه په مانسهرا کې سکیمونه پکې شامل دي، په جنوبی اضلاع کې بارانی ډیم وغیرہ پکې شامل دي، رائټ بینک چشمه کینال را ته شامل کړی دی او هغه ته لوکیشن ډېر کم کړو بیا هغې پیسې مورته زیاتې کړې. نور هم داسې واړه واړه سکیمونه دي زمونږ د مرکز نه دا ګیله ده چې هغې شامل کړي خو وروسته بیا هغې ته لوکیشن کم کوي، شامل کی خو بیا ایکسپینډیچر انشور کوي نه، هغه شامل کی خو بیا د صوبه خیبر پختونخوا هغه ډیو رائټ هغه نه ورکوي. تیر کال بالکل هغې ملنډه کړې ده زمونږ په صوبه پسې هیڅ سیز نه دی شامل کړی، بلکې د هغوی نه زمونږ دا ګیله ده چې زمونږ دا زما ورونه دلته زه په احتجاجي کیمپ کې د هغوی ولاړ یم، زمونږ د خلکو د روزګار مسله ده، د انفراسټرکچر مسله ده، زمونږ صوبه هغه سیلابونه وهله، هغه زلزلو وهلې ده، هغه ملیټنسي وهله، د دې ټولو هر څه باوجود تیل زما سره شته، ګیس زمونږ سره شته، دریابونه مونږ سره شته، منرل مونږ سره شته، مادنیات زمونږ سره شته، جنګلات مونږ سره شته، ټوریزم سپاٹ زمونږ سره شته، خو هغه دا موقع نه ورکوي ځکه رسوبې خو خپل ریوینیو دومره شته دی نه. زمونږ خو 90% خوشا تقریبا انحصار ډیفند کوي موږ په مرکز باندې، دیو جنا زمونږ د مرکز نه سیریس ګیلې دي او زمو مرکز ته بالکل بقایجات خو بالکل هغې موږ سره ایم آی یو سائن کړې ده او چې 25 سره به تاسو ته موږ سکل په دیر کرنٹ ایئر کې درکو هغې هم نه دي راکړي او 15 اربه نیکسټ ایئر کې راکړي، نو هغه خو بله وروستو خبره ده. نیٹ ہائیڈل پراپرٹی کې زمونږ هغې ته کومه بقایا ده زمونږ په دې شته چاغي زمون سره کم کمټمنټ کړی دی چا په وجه چې موږ خپل بجټ هغه جوړ کړی دی نو په هغه کې 56 ارب روپۍ تر اوسه پورې زمونږ په مرکز باندې اوسم د دې کرنیر پاتې دي نو زه توقع نه لرم دا بالکل هغه پنجاب ته د پاکستان په نظر باندې ګوري چې دا یو پنجاب ورته په نظر راځي او زه وایم چې زه مطالبه کوم چې فوراً دې سنسز وشي او بیا دې د آبادۍ په لحاظ باندې خلکو ته دې حق ورکړی شي او پنجاب دې بالکل 200 شي هغوی چې په کوم لیول باندې کومه خبره کوي نو هغې کې ایکسپلایټیشن دی د بلوچستان د سن او د خیبر پختونخوا او هغوی چې بالکل په خپل ځای باندې او فاټه زمونږ قبایلی علاقه جات زمونږ دا قبایلی وروڼه زمانه سین هلته سکول شته هلته کالج شته هلته روډ شته هلته هیڅ یو سیز نشته دا د هغې په ډایرکټ د هغې په جورسډکشن کې دي او د هغې په کنټرول کې دي دې وجه نه مونږه د هغې ته دې بجټ باندې خو زه کمنټس اله به پاس کوم چې زه پوره بجټ واورم خو د هغې رویه د هغې بیهیویر د هغې اٹیچیوډ اټیکیټ زه ټوټلی کنډم کوم چې هغه بالکل هغه د پاکستان د بقا سوچ نه لري صرف د پنجاب د بقا سوچ لري.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبرونه ده. په خبرونه کې تاسو ته د بجټ په حق لمج ریپورتونه وړاندې کل. هم یو بل ریپورت هم په دې حق لدی د خیبر پښتونخوا د چیمبر اف کامرس اند انډستریز صدر ذوالفقار علی خان سره د بجټ په حق ل زموږ خبریال مدثر شاه مرکه کړې ده. تاسو هم واورئ.
ذوالفقار صاحب تاسو د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس او انډستری صدر یې نو اوس دا د وفاقي بجټ اسحاق ډار د پیش کو تاسو دې ته عموما دې ته څنګه ګورئ په عمومي نظر تاسو دې ته څنګه دی
ګورئ جی اگر چې دا خلا لګ دا و بي تادي بي چې موږ په دې باندې خپل کمنټس ورکو خو بهرحال بجټ پیش شو بجټ کې صدا سے خبر وي چې کم موږ اپریشیټ کوو موږ ویلکم کوو خاص کر چې کم د الیکټریسټي د انرژي حوالے سره حکومت اعلان کړی دی مختلف ډیمز لپاره د امر بادشاہ لپاره داسو لپاره او دا وینا د حکومت چې موږ را روان 2018 پورې په سیستم کې 10,000 میگاواټ بجلی اضافه به وکړو دا یو ډېر خوشاین اعلان دے ہوں دے خیر مقدم کہوں خو جنرلی اوور آل انڈسٹریز دپارا اور بالخصوص بیا خیبر پختونخوا انڈسٹریز دپارا منگتا نہ سو خاص پیکج ملو شوے دے نہ سو خاص انسینٹیو اناؤنس شوے دے اگے پوجا بانے منگتا ڈیرا مایوسی شوے دا پکار دا دے چمونگا جنگ نہ متاثر صوبہ دا زمونگا جنگ نہ متاثرہ اکانمی دا نو منگ سب منگ دپارا حکومت پکارو چے خیبر پختونخوا دا پارا خصوصی پیکج اناؤنسمنٹ کرے ہوئے منگتا بار بار ریکویسٹ کرو کہ منگ خلق چیری دا ڈیر پریشان حال دی زمونگ کا ٹریڈر دے اور زمونگ صنعت کار دے اگر ڈیر پریشان حال دے دے تاسو دی لتا سو پر ٹیکس کے ایگزمشنز ور کے نو آغا شان سے اعلان ہونے شو آغی بنے من لگ مایوسی
او ذوالفقار صاحب قدام رات ویل چے آیا دا بجٹ چکل جوڑی گی نستاسو نمائندگان دے سر ملاقات کرو وفاقی حکومت سر نستاسو پر دو مختلی ویسا
بلکل بلکل جی مختلیو مون تیسرا میٹنگ کرو مون پا میٹنگ کے اخپل چکم زمون پوائنٹسو زمون چکم ڈیمانڈسو اگا مون گوتا مخیط اخیو او خ کنوینسنگ طریقے سرا منگ دی سرا دا ٹو خبر اترے شو ہے خود افسوس دا دے چے آ پوائنٹ چے کم والا دی منگ والا ور کرو اہی کہ سد دا سے پوائنٹ نہ دے نن ماتا نہ دے اخکارا شوی چاہا پا دے اناؤنسمنٹ کی دی شامل کرو
نو تا سو بس سغواڑے چے دلتے کے سانات تو دا تجارت دم رضا پل شوی دے دا ترہ گرائی پو جبان ستاس غوختنی بس سوی چے باید سوشی
منگ دا واڑو چے زمون سنت او زمون تجارت پنځه کال لپاره هر قسم ټیکس نه مستثنا قرار شي او خدا سے دا وینا موږ ته مخکیم کړي وا پرې ملاقات کیم کړي وا خو اس قسم اعلان نه شو نو دا خبره ز بار بار کوم چې دې په دې وجه باندې دا وینا مچ مون د پاره دا یو مایوس کون بجو
ډیر مانا نظر فکر سے
ګرانو خدمتونکو اوس هم ورزو بلوچستان ته چې په بلوچستان کې دغه بجټ ته په کم نظر باندې دغه خلک ګوري او هغه کمې مطالبې کوي او په دې باندې مطمئن دي او کنه نو راځي چې د حمید سمسور دغه ویډیو راپور کوته وکړو شو
د کمی بودیجې 2014 او 2019 پر وړاندې کېدو باندې بیلابیل خبرګون مخې ته راغلی دی د بلوچستان د صنایعو او د سوداګریو د سازمان مشر جمال ترکی وویل
دا عوام دوست بجټ خونه دی دا یو او د بلوچستان د تاجرانو لپاره ډیر کمزوري بجټ دی سیمر د لپاره یو نه مر د لپاره سپیشل اکونومک زون وی ډیکلیئر کړي نیز مر د لپاره په انرژي سیکټرز کې سکار وکړي نیز مر د لپاره په صنعتو کې څه شی اعلان
کړي تاسو غوښتنه څه د بلوچستان
مر غوښتنه دا وس مر ته ټیکس فری زون راکړي مر ته د صنعتو د لپاره د انرژي سیکټرز ولګوي ډیر غټ زر 1250 میگا واټ بجلی ملاوسي او زمرد د صنعت د لپاره چې کوم ټیکسونه فری دغه مرز د لپاره ولګل شي چونکی زمرد صنعت نسته او زمرد زراعت هغه مرات ورکړ سی کلکم پنجاب سے ورکړ سی
په بلوچستان کې زیات شمیر خلک چې لکرو کروندې سره اړه لري دوی هم لدغه بوججې زخه سر ټکوي اختر محمد کاکړ د کروندګرو له سازمان سره اړه لري
دا بجټ سی ګورنمنت اعلان کړي د زراعت په والا سره د پنجاب د لپاره ډیر شپ بجټ اعلان کړي او د بلوچستان د لپاره هیڅ بجټ نه دی اعلان کړي نه د بلوچستان د لپاره د وسنه د ډیر ښکال سره د بلوچستان ځمادار تبادی د بلوچستان کني بجلی سره او ځمادار ووب په ډیزل راباسي باغونه وچ سو داغه باوجود چې د فصل ورسیږي د ایران سسی پر ورسیږي د ایران سی بلوچستان ته باک 15% دلته ځمندار دی او هغه ځمندار د پاره دی د بینګ قرضه ورکینه وای دا ریټ زون دی ټیکس جن غواړي او د ټیکس په مات کې ریټ زون نه دی چې دی ک ځمندار د دلته د دې پاره د ډیمانو ضرورت دی نه د کیو کوټه حالات ګور دوه کال بعد درې کال بعد سرویس سید په کوټه کې وبخت نیو د خلکو مایګریټ کیږي دا بځی چې د منګی ډیم پای برج عزیز خان دی او د غسی وبرا واستلیو جعفر آباد
حاجی فتح خان بیانزای د پاکستان او د ایران د نړیوال انټرنیشنل ترانسپورت مشر دی د وی سی د ترانسپورت پر سامان وړلو باندې هم ټیکس زیات سوی دی خو په بلوچستان کې نه خو موټر ویستا نه سوپر های ویستا د کاملو لارو هم وزه ډیره خرابه
موږ یو روپی ټیکس یعنی پر کیلو باندې چرو ترانسپورت او اوس 4 روپی تر رسیدلی دی نو ځکه چې دا یو دم 3 روپی زیاتې دل دا زیاتې د زموږ په اړه زموږ د یو ګاډي 5000 روپی ټیکس کې دی اوس په یو لکه ورکو کاروبار د سترونو ټکو ټکو ورته ټیرونو خرابېږي ګاډیانو خرابېږي د دې لپاره کدی مشته روډ سہولت را کی جوړ سی بیا د ټیکس تر وخت مش تیار یم ورکو اگر کوم زموږ تاوا دی روډ نست یو واټر نشتل روډ د زموږ تفتان کوټه تفتان
په دې بجټ کې نه دی دی شي خاصه نه ذمہدار ته شي دی نه مالدار ته شي نه د وبو پاند شي دی ګوادر په دغه جوړ روډ د مغل کوټه پر دا روډ نه جوړي په دای ور د مغل کوټو د دې رسمل خان روډ نه جوړي
عبدالحمید سمسور وایس اف امریکا کوټه
کدر مناوریدونکو او لیدونکو د کوټي د خلکو خبرګون تاسو واوري دي هم د بجټ په حق له د پېښور خلک سوي دا هم درته وړاندې کوو
زما عزیز ګونېره نوم نه سو کالو نه دا صبح بیا زمو فاټه چې کوم کوم د غری دا د طرحه غری ډیر زپلې شوی خلک دي دا د دې کډوال شوی دي 15 لکه خلق د ملکند نه کډوال شوی کو تاسو سو ګوري وسوم د فاټه خلک دلته په پېښور کې پراته دي کډوال دي نو کچری دی دغه ته دوی ترجیح نه ورکای نو دا خو دا خلک به مجبورن دا خو په بغاوت را دغه شی د دې چې دوی خپل حقوق نه ملاویږي کمزې کې چې چرته د حقوقو خبره راشي الته خلک بیا په بغاوت باندې دغه کیږي حکومت فقې حکومت له پکارداري چې د دې خلکو د دهشتګردۍ کې چې کم دی قرباني ورکړي دي یو قوم دی پښتون قوم دی صوبې دی خلکو دا غي د غړي ازاله دی وکړي شي دوی ته د ترقیاتی کارونو د په وفاقي بجټ کې دغه ورکی
زماني مناز نوم دي تیراتون کې بجټ په واره کې خو زده وو ام جی جی دا یو سو کسانو بجټ ته چې اغوی په خپل منځ کې دغه کوي خو زده پاره خو پکې دای چې اوس کله چرته هغه کلاس چې کپړې مپړې بیا هغه بغرانی شي کاسمیټیک سیزن بغران شي دغه سیزن په نه په خو زده پاره پکې سې دي خو زده پاره خو چرته کې دوی صحیح سوچ نه دي کړو ورې سونه خزي زمنګنن سبا فیکټرانو کارخانو کې دغه یو کوټه د کار اغه چرته دوی ورن کړه چا دا تاسو نو کو چې د دې خزو هم حق دی په دې فیکټری کې ادي سره د دې کوټې په دې مارکیټس کې خو چرته خزه چې کم دی اغه ټول عمر چې کم ده اغه د خپل د لاندې زپلې شوی د دلته کې اغه لچرته کې چاري لیپ نه دی ور کړی
زمانو مې اقبال افریدی دی او زما خبر ایجنسی سره تعلق دی اصل کې بجټ خو دا کوس خلک یادې مالدار خلکو د پاره جوړیږي فاټه خو تبا دا فاټه په وسایل باندې خومده حکمرانان کابیز دی په په بجټ کې نه موږ له په پاکستان کې سره ملاویږي په پاکستان اوورحال چې پاکستان کوم شی تیاریږي کاغه ترامیم کیږي 22 ویني ترامیم روان دي د قبایلو په کې سنشته نه ولا مرجنګ ور کوي نه ولا حکومت دی ايني حقوق ور کوي نه سیار ختميږي په قبایلو لا په بجټ کې نه په ډرون کې د دوی له حساب ملاويږي چې غوی په ډالر واخلي په اپریشنو کې پیسې وته ملاويږي قبایل تباشو او حکمرانانو بل پر دا روش بدل نه کوو قبایل سره انصاف نه شو نو دې دومره غټل میاوي پیخيږي چې دا حکمرانان به بیان شي سمبالولي
زه اوس ان شاء الله ما نه منه په چا شاد دلته مشهور ام کنه او بچت مطلب غریب سره خوار وخت کې دې کدي ډیر بچت د کوي دی موږ له خو په فائدہ نشته دی ډیر ګران دی اوس نن سبا خو ډیر ګران دی روز تو روز موږ سال به ټیک شي بل ورځ به ټیک شي بل ورځ هغه نم سخت دی نو بس
نتیجه
څه وزي بیا ما نتیجه دا چې بس هر سړی غلاګان له به جوړ شي نور څه نور خو سن نشته دی همدغه دغه ته زبستا دی مو ته زما دی کور خرچی دی دا به چرته نه برابرې چې دلته سن کیږي یا بس کوي
د پاکستان قبایلی سیمو څخه به کور شوی زیاتره کډوال چې هغه واپس پولیسي متستانې شوی کورنۍ وران پراته دی په کوټو باندې سرونه نشته دی چتونه نشته دی دغه کپوز باندې جوړی چې ګینه دغه تل کې د ترخګرو د ښکارا کېدو په غرض دغه تل کې د کوټو له پاسه چتونه د لرکولو دی امر کړی او نه کړی دا او دغه تل کې د پاکستان د خزانه وزیر وایي چې منګه د فاټه لپاره د قبایلی سیمو خلکو لپاره سل عربه روپۍ کې خو دي خو د دغه سل عربو اروپو زیاتره برخه هغه پوسټ ځي چې کوم دغه تل کې د عملیاتو په نوم باندې دغه پیسې د هغې لاسو ته رسی نو د دغه کډوالو ستونزې په خپل ځای پرتی دي خو د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه صاحب وایي چې نه داسې نه ده موږ هم لګیا یو دغه خلکو د بیا رغونې چې کوم کورونه وران شوي د هغې بیا د رغونې لپاره موږ کوشش کوو او څومره دی په دغه خپلو خبرو کې رښتیا کیږي دا به وخت ښایي خو راځي چې اوس دغه ویډیوي راپور د عدنان بیټنی څخه وګورو چې پکې د قبایلی سیمو د خلکو غږ دی او د گورنر صاحب خبرې پکې هم دي
اول خپل کور ته چې ورګاډ شل ډېر بې تابه شل ډېر ځان هغه شل ډېر رنګ لکه ستاره ټاره کام رې دی یوان نه د پوته پښه
اوس دلته ژوند څنګه تیرې تاسو ربا ځنه نوی ماشومان به در سره
ژوند د گزارا د خوان مزه فق رنګ نشه لکه مخ شه کړ
زار خو پوری نه نه ملې وې مش په مخ شه رنګ کړي مارکیټ یډان کو ګل ډیزر ډی 8 کې په شهر واستي دا ګل ډی 8 کې نه دی ګل ډیزر
دا اوس تاسو راغلی
اوس چې می راغلی لې نه ملې وې ډی 8 کې مثال مارکیټ یو وخت تا پاتا
ای نو تنتې رو کړای دې یو نار کلا غولې بار
روان دی اغی لګبره یو خو معاوضه ورکول لکیږي لګیا چې ټولی ټوټلی ډیمیج راوز دی دی راغی 4 لاک راو چې کوم پارشلی دی هغه 1 لاک تا غټ هزار پرایم منسٹر صاحب اناونس کړی دی والا مزید ماندا وای چې دا والی په دې باندې خپل کار شروع کړي خو خا وي چې موږ دا کار کړو انور ضرورت هم دی
نشدا کومه تر غلی وای دغه د پورا د پښې د پورا څلور څلور لاک ریپیر ته مانلی دی په میج ملې دا چې چې بای په څلور لاک نه وشي وای والا ملا دی یو کروڑ ریپې قیمت لري همیش به دا څلور لاکه نه په ډېرې څه بند کور نه کیږي خو دا څلور څلور لاکه ریپیرو کړی وای بیا صحیح وي بای دا ستړي استمن یو جوړې دي دا لنډینا ته سی کړی
او بل چې د میش کیم شهیدون شوی دي زخمیون شوی دي او دا تا د خپل موزه ملاوي شي او بالکل د بیل مکانی نه دی صدل قابل نه دی دا بالکل مسمار شوی دي همیش دا حکومت او ټوله دنیا ته دا اپیل دی چې ماسید قابل کیما قربانی وکړه په دغه حالات شي ماسید کا بیلتا دا د دغه د مړی د شهیدونه او د زخمیونه د دغه موزاده ورکو د مکانی موزاده 20 لاک ری پیدا ورکو 54 لاک ری پوند یو کمره نه جوړی
مسجد کم په ډیر مشکل سره غلای دی په ډیر مشکل سره خو په کومه باندې مشکل راځي د چ کوم پیسې دی بهرال کم دی کوچ دغه فلحال گورنر ورکی دغه خلکو ور باندې هغه یو د کور طریقه روانه شي
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی خبری خبرونه ده یو بل ریپورت ترته وړاندې کوو چې په کال 2013 کې د پیپلز ګوند په حکومت کې د مذهبي چارو وزیر حامد سید کاظمی او دا غسر د حج په تنظیماتو کې شامل کسانو ته د اسلام آباد په یو خصوصي عدالت کې د شپاړس او د سلويشت کالو د بند سزا اورول سوې ده په دې حق له تفصيلات تاسو وړاندې کوو د رابیا په ریپورت کې
په اسلام آباد کې یو خصوصي عدالت په کال 2010 کې د پیپلز ګوند حکومت په محل د پاکستانی حاجیانو لپاره کیدونکو انتظاماتو کې د درغلۍ په مقدمه کې د مذهبي چارو پخوانی وفاقي وزیر حامد سید کاظمي ته د 14 کلو د بندي ساتلو سزا اورولې ده. د حج کرپشن د دغه مقدمې پریکړه د خصوصي عدالت قاضي ملک نذیر احمد واوروله چې تر مخه په جرم ثابتېدو د مذهبي چارو پخوانی وزیر حامد سید کاظمي ته د 14 کلو سزا واورول سوه. د دوی نه علاوه د مذهبي چارو پخوانی سکتر آفتاب اسلام ته هم 14 کاله او پخوانی ډایرکټر جنرل راو شکیل ته 40 کاله د قید سزا واورول سوه. خو دوی په اسلام آباد های کورټ کې د اپیل حق لري. د پریکړې وروسته درې سره تورن تنان چې په عدالت کې موجود وو پولیس سمدستي ونیولو او د پنډۍ اډیاله جیل ته ولیږل سو. پخوانی وفاقي وزیر حامد سید کاظمي د پیپلز ګوند په وخت کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر وو چې پرې په کال 2010 کې د حاجیانو لپاره د زیاتو کرایو ودانۍ ترلاسه کولو کې د درغلۍ او کمی خزانې ته په عربونو روپۍ زیان رسولو تور وو. پر دوی تر ټولو وړاندې د دغه درغلۍ تور د هغه وخت د جمعیت علمای اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي وفاقي وزیر اعظم سواتی لګولی وو. په دغه درغلۍ کې د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی او د پنجاب اسمبلی غړي عبدالقادر ګیلانی نوم هم راتلو. وروسته د دغه درغلۍ په اړه د سعودي شهزاده بندر بن خالد بن عبدالعزیز السعود له اړخه د پاکستان ستر عدالت ته د هغه وخت ستر قاضي ته لیک لیږل سوی وو. په دغه لیک کې تور لګول سوی وو چې د حج په محل 15 زره پاکستاني حاجیانو لپاره د حرم څخه لیرې ځایونه په ډېره ګرانه کرایه اخیستل سوی وو. پر دغه لیک ستر قاضي خپله نوټس اخیستی وو او د حامد سید کاظمي او د نورو تړلو خلکو په ضدیه د پلټنو حکم ورکړی وو. اوس شاوخوا 6 کاله پس دغه پریکړه واورول سوه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
ګرانو خدمتونو اردوونکو، ستاسو پام را ګرځو دیو بل لاپور پلوته. او دغه راپور دی د اسرائیل او د فلسطین ترمنځ د ستونزې هواري لپاره خبرې اترې د فرانس سرخر پیرس کې شروع شوې دي، چې پکې د عرب نړۍ ځینې سفارتکار او د غربي نړۍ هم یو شمېر مشران برخه اخلي. د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری هم دغه غونډه کې شامل دي. زموږ همکار وکیل خان پتاستا نور تفصیل د وایس آف امریکا راپور کې وړاندې کوي.
د اسرائیل لخوا د غیر یقیني باوجود غربي او د عرب نړۍ سفارتکاران نن د جمعې پر ورځ وختي د خبرو اترو لپاره را رسیدلي، چې مقصد یې د فرانس په مشرۍ کې د منځني ختیځ امن پروسې لپاره هڅې دي. د امن په نوم د دغه کانفرنس د پرانستې په وخت د فرانس صدر فرانسوا اولاند په اسرائیل او فلسطین غږ وکړو چې د امن لوري ته ګامونه واخلي.
Elle n'a qu'un seul but, la paix au Proche-Orient. Cette initiative, elle est importante.
دی وای چې د دې ګام لپاره رايوزه کېدل ډېر مهم وو. د دې ګام یوازینې مقصد په منځني ختیځ کې امن راوستل دي. مونږ ټول ته معلومه ده چې د دې ضرورت وو. که چېرې د پخی اراده او سنجیدګۍ سره نن دلته کار پیل شي، نو یقینا دا د غسیمه لپاره یو موقع ده. او دغه د فرانس خارجه وزیر جن مارک غوختل هغه لولاند زیاته کړی چې نړیوال طاقتونو لا د امن لپاره د پروسه کې خپل د مرستو رول لوبول پکار دي. خو اخر دا چې انحصار به په دغه دوه ریاستونو باندې وي چې خپل ترمنځ اختلافات ختم کړي. په اني حال کې د منځني ختیځ یو عام اوسیدونکو وای
I don't know if something will come out. Definitely any summit with when foreign ministers of so many countries
زه فکر نه کوم چې د کمی غونډې نه به څه باوري نتیجې راوځي. د کلنه چې خارجي وزیران د یورپ په ګڼو هیوادونو کې رايوځي کیږي، دوی لا څه ختمي نتیجې ته رسیدل پکار دي.
I'm not hopeful and I don't think much will come out.
دا یو بلتن وای چې زه هیله او فکر نه کوم چې د دې با څه خاص نتیجې وي. د واشنگتن دریز د فرانس د هڅو ته واضح ده دا په داسې حال چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د فرانس او نورو لخوا اړوند کیدونکو پلانونو ته غوږ کې خودلو ته رضا شوی، خو بیا هم ستر امریکایي چارواکو په اسرائیل او فلسطین باندې په ګډه د کار کولو لپاره زور ورکړی. د دې حقیقت باوجود چې د اسرائیل او فلسطین استازي د فرانس په درېمګړیتوب د جګړې ختمولو لپاره خبرو اترو کې برخه نه اخلي.
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو، وستا سپام را ګرځو او مطبوعاتي کتنه تا.
افغان طالبان په افغانستان کې د خپل جنگي کارروایو د پاره پیسې ټکی د کم ځای نه را پیدا کړي. په دې باب له د دنیا غنو تحقیقاتي خبريالانو مختلف تحقیقاتي او معلوماتي ریپورتونه تیار او په عالمی مطبوعاتي میډیا کې خوار کړي دي. زیاتره تحقیقاتي خبريالانو او سیړنکاران خو تر دې د مپورې په دې خبره متفق دي چې افغانستان کې د ډوډۍ کروندګر او د کوکنارو کاروباریان افغان طالبانو لا په مختلفو شکلونو کې د ټولو نه زیات مالی امداد ورکوونکي خلک دي. خونن د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې یو تفصیلی معلوماتي ریپورت چاپ شوی دی. په کم کې چې پړومبي ځل دا خبره ښکاره کړې شوې ده چې افغانستان کې د سنگ مرمرو د سرکاري کاروبار ډیره پیسې د افغان طالبانو جیبونو ته روانه ده. د ریپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې افغانستان کې د قیمتي سنگ مرمرو پریمانه ذخیره شته دی او دا د افغانستان د ترقۍ لپاره په کار راوستي کېدی شي. خود بد قسمتای خبر ادا ده چې د افغانستان د سنگ مرمرو کاروبار نه حاصلېدونکې پیسې په سنه سره شکل کې د طالبانو او د جنگیارو لاس ته روانه ده. او د حیرانتیا خبر ادا ده چې په دې هر څه افغان حکومت خبر دی. اخبار لیکي چې د هلمند د سنگ مرمرو د ذخیرو ډیری سیمې تر ډیری مودې پورې د طالبانو د ولقی لاندې پاتې شوې دي. افغان حکومت نن هم د غسیمو کې د کنستای شوی سنگ مرمر د پاره د کارخانو لګولو جوګه نه دی. د دې په ځای حکومت پرایویټ کمپنونه د هلمند سنگ مرمر قیمتن اخلي. دغه پرایویټ کمپنۍ د سنگ مرمرو د خرڅون نه د حاصل کړې شوی رقم یو لوی برخه طالبانو ته د محصول او په سیمه کې د سنگ مرمرو د کنستو د ملکیتي حقوقو په شکل کې ادا کړي. ګارډین اخبار په کال 2014 کې د بډو رشوتونو په باب له ملګرو ملتونو د سارنې د یوې ډلې د ریپورت حواله ورکړی دا. په کم کې چې لیکلې شوې دي چې د هلمند د سنگ مرمرو نه د حاصل کړې شوې کل 45 ملیون ډالرو د رقم دوه برخې پیسې هر کال طالبانو ته ورکول کیږي. هلمند د پاره د افغان صدر استاذي عبدالجبار قهرمان خو د طالبانو جیب ته تلونکي رقم ډیر زیات خودلې دی. دیوایي طالبان د هلمند د سنگ مرمرو د کاروبار نه هر ورځ 500 زرو نه تر 2000 ډالرو پورې پلو جیبونو ته اچي. هلمند کې د سنگ مرمرو د کاروبار په منصب د افغان حکومت د مقرر شوی یو اهلکار وینا ده چې دې حالات مونږ فکر مند کړی یو، خو مونږ سره د دې هیڅ علاج نشته. ګارډین اخبار لیکي چې د افغانستان په هلمند غوندی سویلی سیمو کې د سنگ مرمرو د کنستو د ملکیتي حقوقو حکومت او طالبان دواړه داویدار دي، ځکه چې افغان حکومت او طالبان دواړه په دغو سیمو کې سناسه عملداري لري. طالبان د یو ټن سنگ مرمرو 300 تر 500 ډالرو پورې خپل محصول بوت کوي. د افغانستان د تجارت د وزارت ویان مسافر قوقانی وایي چې هلمند کې د سنگ مرمرو د سرکاري کاروبار یو پیسې هم طالبانو ته نه ورکول کیږي او نه د هلمند نه غیر قانونه ماربل پاکستان ته لیږل کیږي. خو د همدې وزارت پخوانی ویان وحید الله غازی خیل وایي چې افغان حکومت او کمپنو سره د سنگ مرمرو کاروبار کوي کمی چې طالبانو ته پیسې کی ور کوي او د هلمند سنگ مرمر پاکستان ته پغلا رسي. افغان حکومت د دې کمپنو په وړاندې بے وسه ده. ګارډین اخبار د خپل ریپورت په اخر کې د بډو رشوتونو د سارنې په باب له د عالمی ادارې د افغانستان د مشر د سټیفن کارټر د خولې لیکلي دي چې سنگ مرمر خو افغانستان کې د قدرتی وسلو د کنستونکو کمپنو د بډو رشوتونو او د وسلبند ډلو ترمنځ د تعلق صرف یو توکي دی. د سنگ مرمر په شان نور ډیر قیمتي قدرتي وسیلې په افغانستان کې شته دي چې د هغونه ممکنه تور حاصلېدونکې رقم د افغانستان په ترقۍ خرج کېدی شو، خو د دې په ځای دغه وسیلې خارج ته تختولې کیږي.
قدر من اوریدونکو او کتونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو یو ساته خبری خبرونه پایته ورسیده. که تاسو ته خبرونه په وپاڼه کتل غواړئ نو همې کتای سي، او د دې سره نوري هم خبرونه تاسو زموږ په وپاڼه کتای سي. په ټیکنیکی اډخ کې مرسته کوونکو جان او اډن دا غوي مننه کوو، زموږ پروډوسر محمد وکیل دا غوي هم مننه کوو. زه کلثوم کاکړ سره د خپل همکار محمد اشفاق تاسو اجازه غواړو، شپه درته غواړو.